پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم د اختر دریم او رازم په خیر د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خرغلست نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا ثور د 14 مده چې د 2022 میلادي کال د می د میاشتې له دریمې سره برابره ده. دا خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لر موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویس تیره شپه پر ټویټر لیکلي له ښاغلي کرزي سره یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث وکړ. د روژې پر مهال په کابل، کندوز، بلخ او نورو ولایتونو کې خونړیو حملو ډیره مرګ ژوبله واړوله او د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته به دوام ورکړي. د WFP پر ټویټر په یو بیان کې هیله ښودل شوې چې ټول افغانان به اختر په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي او وایي چې دا پروګرام به خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو دا مسله یقیني شي چې تر ټولو زیانګالې کورنۍ خواړه ولري او د اړتیا وړ نورې مرستې ورسره وشي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په میدان وردګو ولایت کې 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته چې له 3800 زیات کسان کېږي د پاکو اوبو امکان برابر کړی. د سازمان پر ټویټر خبر ورکړی چې دا بې ځایه شوې کورنۍ اوس 24 ساعته د پاکو اوبو اسانتیا لري. د دې ادارې په خبره د لمریزې برېښنا په مرسته خلک کولی شي په اسانۍ سره هلته اوبه وکاروي. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. بوریس جانسن به د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې د اوکراین د مقاومت د ستاینې تر څنګ له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډو چې 386 میلیون ډالر کېږي پوځي مرسته اعلان کړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په یوه خبري غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې دا جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژل بند کړي او خپل پوځیان له اوکراین نه وباسي. د هند صدر اعظم هم په خپلو خبرو کې وویل چې ډیالوګ د حل یوازینۍ لاره ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په یو راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ او څنګه منزل کیږي او د رسنیو وضعیت څنګه دی. طالبانو د سیګار د هغه راپور په اړه غبرګون ښودلی چې وایي افغانستان د نجونو پر زده کړو له محدودیتونو وروسته د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخامخ دی.
لرې پراته ولایتونه هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي ده د هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی شي.
د اختر ورځې تر دې دمه په ښه امنیت کې تیرې شوي، خو خلک د راتلونکي امنیت تضمین هم غواړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز خلک وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته اخترونه بې خونده شوي دي.
غني اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه هګۍ جنګي موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلک به کول په اخترونو کې هغه نشته.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز بحث کې هم پر دې خبرې کوو چې آیا طالبان په اوږد مهال کې د امنیت د ټینګولو وس لري.
دوی وخت رسېږي طبیعي خبره چې د امنیت پر اوسلو کې کامیاب دي، مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید رواني امنیت ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لومړی موضوع ته. نن د مې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ژورنالیزم تر تهدید او ګواښ لاندې دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې تر 6400 ډیر خبریاران ورزګاره شوي دي. په همدې حال کې افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 4 نمرې نور هم شاته تللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څنګ نن سیشن به په خپل رسمي ټویټر کې یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې او په هغې کې ویل سوي له 13 اګست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې 221 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو او نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر رسنیو لګول سوي سانسور ته هم اشاره کړې او وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یعنی ول سوي وهل ډبول سوي بندیان سوي یا شکنجه سوي دي. د سازمان په حواله تر ټولو جدي ګواښ ښځینه خبریالانو او ویندویانو ته پیښ دی چې له تصویري رسنیو په ورکېدو دي. دغه سازمان نن چې د مې دریمه او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ده ویلي د افغانستان رسنیو یو وخت په خپلواک ډول راپورونه ورکول خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له جدي ستونزو سره مخامخې دي. بلخو افغانستان په 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 4 نمرې شاته لوېدلې او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 165 ځای خپل کړی دی. په تیر 2021 میلادي کال کې افغانستان 122 ځای نیولی و. د بې پولي خبریالانو ټولنې د نړۍ په 180 هیوادونو او ځایونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه نوی شاخص نن خپور کړی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په دغه نوي شاخص کې افغانستان بیا هم له خپلو 4 ګاونډیو هیوادونو پاکستان، چین، ترکمنستان او ایران مخکې دی. د بې پولي خبریالانو ټولنه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه شاخص داسې مهال خپروي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 3 کې ډېرې رسنۍ تړل سوي، ځینې خبریالان نیول سوي او ډیری هم له هېواده بهر ته تللو ته اړ کړای سوي دي. طالبانو ویلي چې دوی د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ مخالف نه دي په دې شرط چې دغه رسنۍ د دوی په خبره ملي او اسلامي ارزښتونه رعایت کړي. خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
ل تاسو سره وو او یوبا.
نن د کمکی اختر دریم ورځ د اختر په مناسبت وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو یو بل موضوع مخکې راخلو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره نه دي مخامخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې د ښځینه ښوونکو کمی محسوس دی هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه ښوونکي درس ورکوي. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې معلومه نه ده طالبان په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي ښځینه ښوونکي لري که نه. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې یا سیګار په یو ډول په دغه هیواد کې د ښځینه ښوونکو د کمښت موضوع ته اشاره وکړه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مني چې د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وای دوی د دې ستونزې د هواري لپاره خپل تدابیر او پالیسی لري. خاغلی ریان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ځنه خوونکو خپل لوی ښارونو کې ماشاالله شمیر زیات تل کوم مثال کابل د هرات بلخ ده او ځین نور ولایتونه دي. پته لري پراته ولایتونه دي لکه فراه او هلمند او د سنور سیمه. البته د پوهنې وزارت پالیسی دا د سیاغه استادان سو عمرونه لوړ وی او غوی انجونه ته درس ورکولای شي.
تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکو ادارې یا سیګار ویلي دا نه د سرګنده چې آیا طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ وړلو لپاره کافی امکانات او خزینه خونکي ولري. سیګار دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي مخکې دی چې په ښوونځیو حکومت نسکور شي د پوهنې وزارت یې خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړې کافی امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نور خونکو ته اړتیا ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند وایي د خونکو کمښت د ستونزې د هواري لپاره دوی د آزاد رقابت لارې د ګمارنې بهیر پیل کړي چې په دې لړ کې د په خبره دوی د تیرې جمعې په ورځ هم په کابل کې د خونکو د 2000 کمبود بستون لپاره ل 15,000 کسانو آزموینه اخیستي چې په دې شمیر کې 6,000 خزی وي. نوموړی د غشان د قراردادي خونکو د ګمارنې خبره هم کوي. ښاغلی ریان وایي دا مهال په ټول افغانستان کې 2,200 خونکي موجود دي چې له دې شمیر 80% خزی دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو زرګونه خونکي په کور ناست او ښوونځیو ته د تک اجازه نه لري. د طالبانو په واکمنېدو سره له نږدې 9 میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په دې اړه د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي. عزیز احمد ریان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه تر اختر مخکې هم بحثونه روان وو. هغه بحثونه چې تر اوسه نتیجه نه ده معلومه.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغانان په عادي ورځو کې هم د اختر په شان د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د روژې میاشت په افغانستان کې یوه خونړۍ میاشت تېره شوه. افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې امنیتي تدابیر جدي کړي او د امنیت د راوستو په برخه کې له خلکو سره خپلې ژمنې عملي کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې د ډیرو هڅو خبره کوي.
یو شمیر افغانان د خونړۍ روژې او د امن اختر په تیرولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې له اختر وروسته هم د خلکو امنیت ته پام وکړي. دوی وایي اختر په ښه فضا کې تیر کړ، خو سره له دې چې طالبانو د ښه امنیت ډاډ ورکړی و په تیر روژه کې چاودنو، بمباریو، هدفي وژنو د خلکو سکون اخیستی و. د کندز ولایت اوسیدونکی لیکوال نقیب الله مومند وایي د طالبانو حکومت باید د اختر د ورځو په څیر په عادي ورځو کې هم امنیت خوندي کړي.
د اختر دغه دوه ورځې په ټول افغانستان کې پرته له کومې پیښې نه لیدل هم تیرې شوې. ټول افغان ولس د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دغه د افغانستان اسلامي حکومت نه، اماراتو نه، چې دوی وتوانېږي لکه څنګه چې دغه دوه ورځې کې دغسې امنیت خوندي ساتلی و همداسې دغه امنیت وساتي.
د کابل ښار اوسیدونکی مدني فعال کریم هم ورته غوښتنه لري.
تمام داده طالبانو مغوښتنه هم داده چې څور زه د اختر په خیر او خوشحالي سره تیر شوې. چاودنې، ډزوغاب او ډزې وژنې، تختونه د شینو راپورونه پکې نو تمه داده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي و.
خلک داسې محل په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پوره امنیت ټینګیدو غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په دوی ډیره خونړۍ تیر شوه. د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ یوازې د روژې له پیل تر څلور وشتمه پورې په افغانستان کې پر عامو خلکو په چاودنو، بریدونو، بمباری او مخامخ ډزو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان شوي وو. خو تر څلور وشتمې وروسته د روژې تر اخیر پورې هم د چاودنو او نامنیو لړۍ وغځېده چې مرګ ژوبلې هم درلوده. په ورته وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خلکو ته په عامو ورځو کې هم د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې د ولس امنیت او خوشي خوشحالي تروړي هغه خلک یو شمیر نیول شوي دي او یو شمیر هم د موږ د امنیتي ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد هم په هغه ویډیوي اختریز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ایران د هغو افغانانو د ایستلو پروسه چټکه کړې ده چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د ایران حکومت ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 1,000,000 افغانان ایران ته ورغلي دي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
ایران د هغو افغانانو د ډیپورت یا جبري ایستلو پروسه چټکه کړې چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلي. اسوشیټیډ پریس خبری اژانس په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې IOM د مرستیال اش کارل په حواله راپور ورکړی چې د ایران د جبري ایستلو اندازه په میاشت کې 80% لوړه تللې. هغه زیاته کړې چې سږ کال څه باندې 2,500,000 افغانان تر دې دمه په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي چې په ګڼو یې سختې ورځې راغلي، له ټکرونو بچ شوي، ډزې ورباندې شوي او په ورځو ورځو یې پلی مزل کړی دی. قاچاقچیانو د ایران بندیزونو او محدودیتونو ته له پام پرته تیر څو میاشتې د افغانستان او ایران په پوله کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او د ورځې ان تر 15,000 کسان په ناقانونه توګه ایران ته اړولي دي. اسوشیټیډ پریس په ایران کې له میشت افغان خبریال او کارپو عباس حسیني سره خبرې کړې چې وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو د هغو قاچاق وړونکو کاروبار غوړ شوی چې افغانان په سختو لارو ایران ته وړي. د شمیرو په اساس د ورځې 15,000 تر 16,000 کسان له پولې راوختي دي، ډېر یې په ناقانونه توګه. دې مسلې متاسفانه د انساني قاچاق وړونکو شبکو ته له ګټې ډک کاروبار رامنځته کړی دی. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په تیرو 8 میاشتو کې تر 1,000,000 پورې افغانان دغه هیواد ته راوختي. ایران د دغو کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر سخت کړي چې ځینې وخت په پوله کې له طالب چارواکو سره په لانجه هم اوښتي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د راایستلو او هلته له افغانانو سره د زور زیاتي په غبرګون په افغانستان کې څو واره مظاهرې هم شوي او آن په هرات کې د ایران په کنسلګرۍ باندې مظاهرچانو بریدونه وکړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او مطالب هم لرو. په څو شیبو کې به نوریاس نوري له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو یوه یادونه ضروري بولم چې د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه تازه راپورونه، مرکې او تحلیلونه وګورئ. د ازادۍ راډیو لومړۍ پاڼه د شپه زما مخې ته خلاصه ده. د ځینو مطالبو عنوانونه در تلولم. د خوړو نړیوال پروګرام له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. ایران د افغان کډوالو د ایستو پروسه چټکه کړې ده. د ازبکستان زرګونه ټنه مرسته پرون افغانستان ته ورسېده. افغانستان د مطبوعاتو په ازادۍ کې 1,650 ځای خپل کړی دی. بل موضوع ده چې کاناډا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه خلک له افغانستانه ایستلي دي او سیګار وایي چې طالبان به د نجونو د ښوونځیو لپاره کافي امکانات ونه لري. نو د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org دا او نور مطالب کتلی شي. اوس هم نړیوال مسایل. ټاکل شوی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن له اوکراین سره د څه باندې 300,000,000 ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو اعلان وکړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د اوکراین له کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول څخه پرون د خلکو د یوې ډلې تر ایستل کېدو وروسته روسیې یو ځل بیا پر دې ښار راکټي حملې پیل کړي دي.
لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د بوریس جانسن لخوا د اوکراین پارلمان ته وینا د یو بهرني هیواد د مشر لومړی وینا ګڼل کیږي. د بوریس جانسن دفتر وایي دای به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو له لارې په وینا کې له دغه هیواد سره د 300,000,000 ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي، بریتانیا مخکې هم د میزایلو او راکټ لانچرونو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات لیږلي وو. په تازه مرستو کې برېښنایي جنگي تجهیزات، د توپچی رادار سیستم، د جی پی ایس د جام کولو وسایل او په زرګونو هغه وسیلې چې د شپې لخوا ورباندې هر څه لیدل کیږي شامل دي. بلخوا د چارواکو په خبره ټاکل سوی اروپایي کمیسون د یو لړ اقداماتو بسته پیشنهاد کړي چې د روسیې پر تیلو بندیز هم پکې شامل دی. ډیپلوماتانو ویلي دغه بندیزونه به د روسیې تر ټولو لوی بانک سبیر بانک هم په نښه کړي چې د بانکي ارتباطاتو له نړیوال سیستم سویفت څخه به بې برخې سي. د اوکراین په جنوبي بندري ښار ماریوپول کې د ملکیانو د ایستلو بهیر وروسته له هغې ټکنۍ سو چې روسیې بیرته خپلې راکټي حملې پیل کړې. پرون هلته د فولادو له یوې فابریکې د سلګونو راګیر پاتې سویو ملکیانو لومړۍ ډله وایستل سوه.
د ماریوپل د شاروال مرستيال سرګي اورلوف بي بي سي ته ویلي لدغه ځای د نورو کسانو د ایستلو لپاره د اوکراین، روسیې او نړیوالو سازمانونو ترمنځ په لوړه سطحه خبري روانې دي. ل ماریوپل او نورو شهرونو د خلکو د ایستلو لپاره د خوندې دهلیزونو د پرانیستلو مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام، زه نوریاس نوری، تاسو ته په دې اخترېزه خبرونه کې ښه راغلاست وایم. د خبرونه دا برخه له کندوز په یو راپور پیلو. یو شمیر کندوزیان وای سګنه اختر د تیرو کلونو خوند او رنگ نه لري. دوی وای په خو باندې اختر په شپو ورځو کې ځوانان راټولېدل، د ټنګ ټکور مجلسونه به جوړول، خو اوس د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پکې شوې ده.
یو شمیر کندوزیان ول آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سش کل په سیمه کې نسبی امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاری او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سګنی اختر ناوړه اغیزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن ګل زمان وای د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو لپاره غورځېدلی دی.
سګن اختر ډیر بې خوند اختر دی، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کیږي. او بل اخوا په اختر کې چې اونیم ملګري راټول نشي او موسیقي موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی نشي. نو
دوی زیاتوي چې په خوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 43 کلن عبدالله راته وویل،
تیر کلونو کې امنیتي ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و، خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله. خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبان قیوداتو له امله سګنی اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دې دی چې مخکې اختر کې خلکو سی اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، او فعلي خلک سي ډېر اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب ده، نشي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیرعلي بیا وایي، په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی که مثلا سابق بود او قسم نیست او خوش
ده پخوانی وقت ترونو پا پرتلا سگانی اختر دومره خون نلری. صحیح ده چی ده اسلامی امارت پراتک سرا پا امنیتی وضعیت که دیر بدلون راغله ده، امنیت خده، خو اختر ده پخوا پا چیر خون نلری، زکه اوس هغه پخوانی دودیزی میلی او خوخی نشته.
کندوزیان ساشکل کوشنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساشکل په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبی امنیت تامین دی او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکو مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدون کو تا
ده من خپلا دیر خل دی ازادی را دیم نزده کری دی ده زان حقوق ده دل حقوق ده گاوردی
پل ساده او روان جبا
او که چیر میدال رو کن کگلی نماو ده ازادی را دیو تا دسترو نور میدال رو کری وای سجوگان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې د خطر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د کابل په ګډون په بیلابیلو سیمو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته اشاره سوي او ویل سوي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش ویب پاڼې له اوو بریدونو څخه د څلورو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستیو اونیو کې په بریدونو کې شاوخوا سل کسان وژل سوي دي. طالبانو بیا بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه یې ځپلې ده، خو د نیویارک ټایمز مقاله وایي چې وروستیو بریدونو د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوستلې ده. په مقاله کې راغلي چې د داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو خوابدې سویو جنګیالیو جوړه کړه. پخوانیو افغان ځواکونو او د هغوی امریکایي همکارانو هم ویلي چې دوی په داعش پورې تړلې جنګیالي ځپلې دي. خو یو کارپو نیویارک ټایمز ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په داعش پورې تړاو لرونکي جنګیالي ظاهرا پیاوړي سوي دي. میډل ایسټ آی خپرونې د اوکراین په جګړه کې د افغانانو د جنګېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د متین په نوم د یو پخوانی سرتیری کیسه راغلی چې اوس په اوکراین کې د روسیې پر وړاندې په جګړه بوخت دی. په مقاله کې راغلی چې اوس هغه د افغانانو د یو کوچني واحد برخه دی چې د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره استخدام سوي دي. هغه جګړه چې د مقالې په وینا د افغانستان وضعیت یې تر سوري لاندې راوستلی چې لا هم له بې ثباتۍ او اقتصادي سقوط سره مخامخ دی. په دې راپور کې لولو چې اوس مهال په اوکراین کې شاوخوا 20,000 بهرني جنګیالي فعال دي چې ډیری یې له برتانیا، امریکا، ګرجستان او بیلاروس څخه ورغلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې متین تر جګړه مخکې له په اوکراین کې وو چیرته چې د طالبانو له حکمنېدو وروسته دی له خطر سره مخامخ افغانانو د ځای پر ځای کولو د پروګرام برخه وو. د هیله درلوده چې امریکا یا برتانیې ته به ولېږل سي، خو د اوکراین د جګړې له کبله د پناه غوښتونکو کارونه پر ټپه ودرېدل. متین خپرونې ته ویلي چې یو بل افغان دی په اوکراین کې د جګړې په لیکو کې د جنګېدو لپاره استخدام کړ.
دا هم په ورستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
زما غفار خبر کوم د مسلم باغ د کیمپ څخه چې دا ما جر کارډونه زموږ پر بادر باندې نمند کیږي. نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده، نه نړۍ، نه پاکستان، نه افغانستان یو چا خبره نه کړې. دا کارډونه سمستره کړې چې موږ بیا منل کیږي، نه موږ بیا کوم چاره وکړو. لګي خو دا خواړو له یو خبر سره تللې نه زوري مشتګي دي. خوندې دودي دا ولې زموږ کارونه نه منل کیږي. د پاکستان د حکومت څخه موږ دا خواهش دی دا زموږ کارونه دی ومنل شي، ځکه چې موږ په دې ملک کې اوسېږو. په هغه کې هر څه نوښته دي، سبا پکې نوښته ده، ځلا پکې نوښته ده، تاسو پکې نوښته ده، ځای به اوسېدو پکې نوښته ده. باید چې دا زموږ کارونه موږ نه په دروازه باندې مستدیر مشکلات دي.
زه تاج محمد نورزیم د دبي څخه سپایسره د تلیفون سرکشه بخښه کوي. زما یو نظر د اوسنۍ حالاتو د افغانستان په حساب چې شیخ صاحب یو بیان خپره کړی او ویلی وو چې مطلب جانیان د موږ په رسمیت وپېژني او داسې نور. نو زما داسې نظر دی چې جانیان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پېژني، خو هغه خپل ملاحظات لري، خپل دلیلونه لري، خو هغه دلیلونه باید بررسي شي، هغه ملاحظات یې باید برطرفه شي. چې ملاحظات یې برطرفه نه شي، په تش ویلو چې موږ وپېژنی، موږ په رسمیت وپېژنی، هغه یې نه پېژني. انشاءالله دوی په دې ښه پوهېږي. نه پوهېږم چې ولې د پښتو د نجونو مکتبونه او دوی اعلان وکړي موږ یې په نوروز کې خلاصوو. دا څلوېښت پېکې دي چې نوروز کې ارسوی دي، هغه یې بند کړي. د نجونو د مکتب سیستم دوی نشي برابرولی، نه خلاصوي، نه پرېږدي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې په دا رسنیو کې ویل کېږي چې سامي سعادت مخنی حکومتي جنرال اعلان کړی دی چې زه بیا راځم او دا خلک راټولوم او بیا جنگ دلته شروع کېږي. البته خو اوس هم جنگ شته. هغه یو شاعر وایي وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي، بیا مې ارمانونه نیمه خوا نه شي. یو نیمبند حکومت اوس راغلی دی، نیمبند سوله راغلی ده، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن. د مشرانو ته زموږ توصیه ده چې بیا دې پر اور باندې پترول نه اچوي، بیا دې بدبختي نه جوړوي. او پر مشرانو د طالبانو دا زموږ غږ دی چې وروره د نړیوالو ملاحظات ومني، د نړیوالو سره مذاکره وکړي. د کوم سوای کوم نه سوای وروره کوم کسان چې پوهېږي او سره هغه راولي. که بیا جنګونه شروع سوه بیا بدبختي جوړه سوه، دا جنګ به بیا نه سره ټولېږي. دا وایي که جنګونه شروع سوه دا وطن مطلقاً تغذیه کېږي. دا عادي دا د ما ویلي دي. زما تقاضا د مشرانو څخه دغه ده، د طالب مشرانو څخه چې د دنیا سره تعامل وکړي، د خپلو خلکو سره تعامل وکړي، راوغاړي، لویه جرګه راوغاړي، ټول پوښتنه وکړي،
مګر تی نو چې موږ د خلکو په مابین کې خلک ټول زموږ خره دي خلک زموږ شاته ولاړ خو که خلک شاته ولاړ د سازمان ملل تر نظارت لاندې ټول پښتنه وکړي نظر پښتنه وکړي انتخابات وکړي لاغه لویه جرګه را وغاړي چې مشروعیت تر کې ستاسو حکومت
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د دې برخه مطالب هم دومرو زمال نور هم کارانو سره اوسي او پاتې خبرونه واوري.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې به زه احمد تکل به هم په 25 دقیقې اونیز بحث کې ستاسو کوربایم. خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ویل په خاني ولسمشر حامد کرزي سره د افغانانو پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړې. توماس ویست تیر شپه پر ټویټر ولیکل له ښاغلي کرزي سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د روژې پر مهال په کابل، کندز، بلخ او نورو ولایتونو کې خونړیو حملو ډیره مرګ ژوبله واړوله. د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ژمنه کړې چې له بېوزله افغانانو سره مرستو ته به دوام ورکړي. د WFP پر ټویټر په یو بیان کې هیله ښودل شوې چې ټول افغانان به اختر په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي او وایي دا پروګرام به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې تر ټولو زیانګالې کورنۍ خواړه ولري او د اړتیا وړ نورې مرستې ورسره وشي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په میدان وردګو ولایت کې 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته چې له 3800 زیات کسان کېږي د پاکو اوبو امکان برابر کړی. د سازمان نن پر ټویټر خبر ورکړ چې دا بې ځایه شوي کورنۍ اوس 24 ساعته د پاکو اوبو اسانتیا لري. د دې ادارې په وینا د لمریزې برېښنا په مرسته خلک اوس کولی شي په اسانۍ سره پاکې اوبه ولري. تمدا چې د برتانیا صدر اعظم بنن د اوکرين سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن با په کیف کې د اوکرين پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن با لومړنۍ بهرنۍ مشر وی چې پر اوکرين د روسیې له یرغل وروسته د هیواد پارلمان ته وینا کوي. جانسن با د ویډیو کانفرنس له لارې په خپل وینا کې د اوکرين د مقاومت د ستاینې ترڅنګ له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډو چې 3.8 میلیون ډالر کېږي پوځي مرسته اعلان کړي. برتانیا مخکې هم د توغندیو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکړي دي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې دا جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژل بند کړي او خپل پوځیان له اوکراین نه وباسي. د هند صدر اعظم هم په خپلو څرګندونو کې وویل چې ډیالوګ د دې جګړې د حل یوازینۍ لاره ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. یک شنبه په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه. په دې ورځ د هیڅ لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د اختر په شپه هوایي ډزو چې له سپکو او درنو وسلو څخه کار پکې واخیستل شو خلک ډیر وویرول. البته په پخواني حکومت کې هم د خوښۍ پر مهال د ډزو کنټرول د حکومت له وسې تیره خبره وه. طالبان په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګولو خبره کوي. د اختر په مناسبت د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته په یو منسوب پیغام کې او له هغه مخکې د طالب مشرانو په پیغامونو کې په پرله پسې ډول په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بشپړ امنیت خبره کیږي. په دې کې شک نشته چې د تیر کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی، خو د وروستیو اونیو په حملو کې د لسګونه کسانو مرګ ژوبلې د دوی دا ادعا له شکونو سره مخامخ کړې ده. آیا طالبان په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو توان او امکانات لري؟ په دې 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندر، همدارس د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی چې په عین حال کې د پوځي هوایي ډګر د سمون د چارو مسؤول هم دی. په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې، موږ هڅه کوو چې تماس ورسره ټینګ کړو. د خبرونې کوربه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمه ته او تاسو درنو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم او د اختر مبارکي درته وایم. اندر صاحب، ستاسو لپاره هغه امنیت چې په اوس وخت کې د طالبانو حکومت ټینګ کړی د قناعت وړ دی، البته د تیرو شلو کلونو پرتله او بیا وروسته د تیرو څو ورځو امنیتي پیښو ته په پام سره؟
سلامونه ښاغلی احمد تکل صاحب، تاسو ته سلامونه علیکم، د تاسو میلمه کراغی ښاغلی حکیمی صاحب ته او ټولو تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي هم داسې تاسو ته او ټولو خپلو وزوالو ته وړاندې کوم. افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېره اوږده جګړه تېره شوه او د افغانستان اته میاشت کې چې د افغانستان حاکمیت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعا چې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدلي، طبیعي خبره چې د امنیت په راوستلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بخش چې مطمئن کېدل دي، هر څه په اطمینان سره په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼه ګوڼه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی، تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوي او په دې وروستیو کې او بل د راتونکو لپاره هم ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جبهات جواب اخترونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت ته او دوی هم ټولې هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ورکړی وي یوازې خپلو طالبان ته ورکړي دي، چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونشي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه
تاسو تصادفا ما هم همدا پښتنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګورې افغانستان خلک په جګړه کې مختصوی دي او دلته حتی زولې سم چې داسې خلک ستا فنی کارکونکي چې انفجاره مواد جوړوي سي او د ډیرو خلکو د مثلا داعش نور تل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده، دا به خلک د پیسو مقابل کې ډېر کار نو کوي. او تاسو لیدل چې طالبان هم په خپل ځین انفجاره مواد جوړول د بوشکول لري، بوشکول لري انفجارات کول په سرکونو په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دویم کړي دي. نو زه ویلی سم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېد او خلک هم پخوانی دي، دوی پخوانی دورې ډار هم په سر کې تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي، خو وروسته د کارکردګي د حکومت همداسې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي، نه د غصب د قدرت په خاطر. دلته ډېر مستقی خبرې دي، تاسو پوهیږئ چې ما ولس کار تحصیل کړی او بیا څلور کال یوازې پولیسو کې دا ځانته ځانګړې زده کړې غواړي، په زور او په جبر همیشه نه کېږي، باید ډېر د خلکو منځ ته لاړ شو، د خلکو فاصله باید موږ نه وي. همدا اوس د خلکو منځ کې کچېرې نه وي دوی ته خلک راپور نه ورکوي، دوی نشي کولای چې د خپل امنیتي ورګانونو سم سنبال کی. مسلکی خلک ډیر ضرورت دي او مسلکی خلکو دینو فرار کړی دا او ځینې په کورونا سي دوی تر اوسه پورې جسکول نه دي. دا لړۍ کچره دوام وکړي د امنیت پر اوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي. نړۍ ډېر روان دي د شاوخوا همسایګانو اعلانونه د داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې دي.
مګر تاسو چې د خلکو خبره د خلکو د همکارۍ خبره کوي، طالبان ادعا لري چې په خلکو کې دوی ځای لري او د پرګنو سره د پراخو تماسونو په مرسته دوی پخوانی حکومت پر زولای دی.
نه هسم نه ده، پخوانی حکومت تاسو پیږی چې په کې فساد او خلک لکه تیر ځل چې د اشرار او د مجاهدینو د حکومتدارینه چې ملک الطائفی او په افغانستان کې شل 15 کاله مخکې خلک سپوږمو ته راغلي وو، خلکو د خدای او بل اداره غوښتل او بل نوی نظام غوښته او که هغه د هر چا په لاس کې وای ځکه د خلکو ژوند ډېر خراب و. اوس هم په جمهوریت کې هم د امریکا تعرض په افغانستان یا ورتګ یې په رقم چې دوی حسابوي همداسې د جمهوریت ناندرې په یو وار کې دوه ولسمشرانو فساد ظلم ځینې وحشتونه البته په جګه سره ټیټ عام خلک عام کارمندان داسې نو رشوت نو خلک مجبور وو چې بل لار دوی سره جزو نو چې دوی راغلي دي له دوی نه حکومتداري غواړي، له دوی نه د خلکو د اساس ژوند تاسپی دي، خلکو فقر او د اقتصاد وضعیت ډیره جات خراب ده او بل دغه وړي ګروګان په دغه حالت کې قوی کېدل شي. نو د امنیتی بخش لپاره یوازې نه چې ټول افغانستان پلاس کې ډیر حکومتونه چې آرام دي، مګر هلته هغه خلک چې غواړي جرم کوي یا تروریستي ډلې هغوی استفاده کوي، هغوی بیا دې ته نه ګوري چې څومره خلک د طالبان سره شته او که نهشته، هغوی خپل کار کوي. زموږ تحریمونه ډېر باید دي چې په افغانستان کې وضع کړکېچنه شي. مننه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حاله ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د اختر ورځ درځي چې اوریدونکو ته هم بلنه ورکو چې په دې خبرونه کې راشي او خپل نظر د امنیت په باب شریک کړي. فکر کوم چې موږ لا هم د وسلرو سپای سره اشاره کوي چې اوریدونکو پلان کړي. بلې مهرباني وکړئ 25 دقیقې بحث ته خره غلاست. اختر مو مبارک شه او نظر مو د امنیت په باب وایست.
خیر وشه، خدای دې مان مبارک در شي. دا خبره چې اندر صاحب کوي چې طالبان د جګړې لامل وو، د غلا او د فساد لامل بیا نه وو.
بله
اوریا
اورو تاسو وایئ چې د غلا او فساد لامل نه وو، د جګړې لامل وو. مهرباني. هو استدلال دا دی چې کله چې د امنیت په باب خبرې کوو چې په افغانستان کې پخوا امنیت نه و، خو د طالبانو له راتلو سره امنیت ټینګ شوی. استدلال دا دی چې خو جګړه خو طالبانو کوله.
صحیح ده، جګړه خو کوله، خو عام ولس ډېر نه و جنې په عذاب لغنا و له رشوت ډېر په عذاب.
تاسو نومو را معرفی کوي، په کوم ځای کې اوسېږي، له کوم ځای مو زنګ وهلی او کار مو څه دی؟
کار مو بزګرې ده، له هلمند ولایت نه راځو ګرځو.
نوم مو نه غواړی چې وی وای؟ تیراله. بله، تاسو البته مننه کوو. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ 25 دقیقې بحث دی، ځان معرفی کوي او بیا مو نظر ووایست.
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته او ملما ته او ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي خپل ور سره وایم او کابل څخه درته زنګ وایم.
مهرباني وکړئ نوم کنه وایست، اختیار لرئ کوي خلک به تاسو پیژني.
ښه خیر دی، زه به دغه مرو وایم تکل صاحب، د امنیت په اړه باندې چې امنیت خو ګرچه د اندر صاحب خبره باندې چې امنیت خو رښتیا هم ټینګ دی، خو نسبی هم دی او هغه هم خاص فزیکی. زما په اند باندې چې آینده کې او د لند وختونو کې امنیت لا هم خرابیدون کړي بدبختانه زه باید بدبختانه وایم ځکه چې کتاب فکر کړی کله طالبان لومړی ځل مثلا جمهوریت جوړ شو دی فکر کوم 2008 کې کوم کال کې راڅرګند شوی دی تر دې دمه پورې در حالی که چې د دوی په لومړی کال لا کال پوره نه دی او د دوی په مخالف باندې څومره جبهه او څومره شیان جوړ شوی دی او دوهمه خبره کله چې طالبانو مثلا د حکومت په وړاندې باندې مقابله کوله یا جګړه کوله ډېر وروستیو کې دوی داسې کارونه ته لاس واچولو لکه د پایو له منځه وړل د برقونو د پایو له منځه وړل یا داسې نور کارونه در حالی کې چې د دوی دولت لا هم کال پوره شوی نه دی او دې شیانو ته د دوی مقابل جهتونه که هغه مقاومت ته او که داعش ته کار څوک دي هغوی لاس واچوو نو زما په اند باندې امنیت خو بدبختانه بیا باید ووایو چې خرابیدونکی دی لا هم خو د دې د مخنیوي لپاره ما یو وړاندیز دا دی چې لکه څنګه چې میلمه هم وویل چې مثلا باید مسلکي کادرونو مسلکي شخصونو ته د وظیفې وسپارل شي نه یوازې طالب ته په هر اداره کې وګورئ اوس سید وزیر او دغه خان هغه سیاسي بسونه چې دی هغه د دوی خو د ریاست ولایتونو کې او د نورو اداراتو د مدیریتونو د شونه ته د مسلکي خلک وسپارئ او بل خبره دا د دوی بعضي اقدامات دا هم د دې سبب کېږي مثلا د پوهنتونونو جلاوالی جلا د کړل سید مشکل نه لري دا تاخ جفت تاخ چې کوي یا نور محدودیتونه یا نور لاسوهنی د خپل د سبب کې د دې بایس کې حتی د خپل محصلین زه خپل یو محصلیم محصلینو کې داسې انګیزه ده خدای نه کړ چې د محصلین کوم مخالف جهت ته لاړ نشي نو دوی نه مې غوښتنه دا ده کګر چې حکیمي صاحب که چیرته وصل شولو دا غوښتنه موږ ورته مطرح کړی چې داسې اقدامات باید ونه کړي چې مثلا ځوانه طبقه بیا د دوی په مخالف کې ودرېږي که ځوانه طبقه دوی مخالف کې ودرېدله مننه ډېره
تاسو نه ډېره زیاته مننه اندر صاحب تاسو د دې دواړو اوریدونکو نظریات اوریدل دواړه په دوه مختلفو جهتونو کې خبره کوي
د دواړو خبرې مو اوریدل د المن نش کوم بزګر رول غیدل دغه خبره ما جواب کړی ده ما ویلي چې جګړه وا جګړه مخالفین واځي خبره چې طالبان واک ورسل زه دی افغان په توګه د مسلمان په توګه چې کله جګړه ورکیږي دوی ما افغانان دي په ټولو میدان کې ویلي دی دا ډېر کار ده په افغانستان کې د فساد خبره ما مو کړله فساد او ظلم او تعرضونو او يرغلو زموږ وطن د مستمرې لاندې په چارواکو ډېر په جګه سوي فساد کوو همدا علت چې دوی کامیابي علتم څو او خلک له دوی سره د واقعیت سره نشي پټوي دغه هغه ململک چې په خبر پوه شو موږ هر څه واضح ویلې خبره د امنیت دلته دا د ټولو وطن د واضح د طالبانو د یو لک نفر به دوی د وطن د ټولو افغانان 15-30 میلیونه افغانان ژوند کوي مختلف قشرونه دي مختلف حزبونه دي مختلف ملتونه دي دا ټول باید د حکومتداري په اینه کې ځان وویني او دا حکومت باید ټول لپاره خدمات ارزه کوي حکومتونه چې جوړیږي د خلص د خدمت لپاره په دې کې موږ ګوره تر اوسه اساسي قانون نه لرو زموږ د خنځو مکتبونه چې په ټول نړۍ کې موږ ورته وشه مدرو د انجینر مکتبونه د بنکړي دي مثلا نور داسې د پټیټه سایوند خلک کنټرولي چې خبره د افغانستان ملي منافع ډیر وچتی دي تاسو ویني چې نړیوال څومره تحریمونه کوي موږ باید نړۍ سره تعامل تلار شو دا موږ اوس لکه یو کله غونډه موږ بیل نړۍ نه ژوند نسکوي او نړۍ یې څنګه غوړي چې دا چې کوټه چې حالت خلکو ته خدمتونه سي ازادي دي بشر د حقوقو د خزو تر کولاندې سي همدا چې بل ځوان ملما خبره خو زماله خبره سره مطابق وي کچېره حکومتداريونه سي موږ تجربه لرو هر حکومت چې په لمړی سر کې راغلي ده دوی دې سره وایي خو همدغه ناخوالي دي چې ګروګان مخالف ډلې ټپه کوي وسو تیار پیدا دي او نړیوال هم رښت وسره کوي کدايش دا ک جواب د مقاومت او ازادي دي دا ټول بلې
اندر صد دې اوریدونکو د دوهم اوریدونکو په خبرو کې یو خبره هم پزلپوري ده او هم یو څه ویراونکې ده دوی وایي چې ک د طالبانو اقدامات په دې ډول سره دوام وکړي د سینې شي چې د محصل تر سوی پورې یا د زدکونکو ځوان کول تر کچې پورې خلک د طالبانو پر وړاندې په مخالفو جبهو کې راټول نشي په دې باب ستاسو نظر
تکل څه به یو به طرفانه قضاوت به موږ وګورو چې میډیاګانې مثلا خبرې کوي تبلیغونه کوي حاصل نه ده په افغانستان کې خلک تر اوسه پورې دومره ډېر نه دي ناراضه خو دا یو وړاندوینه و چې د ځوان وکړه او دا ډېر حقیقت ویلي
موږ باید د روشن فکر قشر ته دې توجه وکړو که چیرې د دوی غوښتنې منمل شي او محصلین هم له ځینو ډلو سره حتی پخوا په جمهوریت کې محصلین ډېر له مخالفو ډلو سره یو ځای شوي وو، هماغه علت و چې جمهوریت پایې ډېرې سستې وې. ځوان قشر نه ور سره.
مننه تاسو نه. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01. یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروگرام دی، خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر وایي.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه. او بیا د امنیت په باب، طالبان کولای شي چې په افغانستان کې په اوږد محل کې، یعنی د راتلونکي لپاره امنیت ټینګ کړي، دا امکانات او دا وس لري؟
او ان شاء الله دا امکانات او وس لري. دلته لوګر کې، لوګر نه سره تماس کېما، لوګر خدای اختر منځونه سي وسو، ډېر امنیت نیولې و، تدابیر نیولې، ان شاء الله هیڅ کومه پیښه نه شوه.
تاسو خو لیدل چې په تیرو څو اونیو کې پرله پسې د داعش ډلې لخوا، چې مسؤلیت خو یې داعش ډلې د یو شمېر حملو منلی، د ځینو نورو یې نه دی منلی، ولې داعش ډله عملا فعاله ده په افغانستان کې؟ د دې پر وړاندې به په کومو وسایلو او امکاناتو طالبان امنیت نیسي؟
طالبان داعش داسې قوي داعش نهشته چې طالبانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
خو هغه ضعیف داعش خو هم د اوس امنیت ګډوډ کړی.
او خو دومره نه ده لکه مخکې هغه نظام کې چې جنګونه به و تودنې به وي کنه. او داعش خو طالبان پر وړاندې ډېر قوي ډله نه ده. انشاءالله چې طالبان د خلکو زړونه لاسته راولي، داعش به هېڅکله بریالی نه شي نه هغه وشي.
څنګه طالبان کولی شي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي؟
یعنی دا خونځي باندې کې دا جنکیان خونځي ونه تړي او نور د سي پایلې قانوني کارونه کې بس خلک ودې تر راځي.
مخکې زمونږ میلمه اندر صاحب ویل چې د پخوانی حکومت پوځیان، یعنی د ټیټه کچې پوځیان، سرتیری او افسران دیو ته طالبان باید ونډه ورکړي. ستاسو په نظر طالبان باید دوی ته ونډه ورکړي په راتلونکي پوځ کې؟
طالبان دی.
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوي؟
زه خو خپل محصل یم او کار نه لرم تر اوسه.
ډیر ښه، ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروګرام دی.
بلې محترم ټکل صاحب، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، اختر مو مبارک شه. او د امنیت په باب تاسو نظر ورو
سلامونه تاسو وړاندې کوم. عبد الله اختر کوچنی اختر مبارکي در تمام. موږ پرون اختر او تاسو نن اختر دی، موږ تاسو د اختر دی مبارک شي. الله تعالی مول منځ روجي او تراوی قبول کړه.
مهرباني وکړئ، ډیره زیاته مننه. د امنیت په باب کوم خاص نظر لرئ؟ د میلمه خبرې مهم واورید او د ځینو نور اوریدونکو خبرې مهم.
ټول سفر په چوزي ځان کې اختر وو، نو موږ اختر تیر کړی، د اختر منځونه مو وکړه، په جامعګانو کې په علما او تقاریر وکړه. زه خپل یو دغه علما او سخوم خلکو د امنیت په باره کې اوس خو ان شاء الله تعالی شه امنیت دی، نشي امنیت راغلی دی، او خلک د درست امنیت په تمه دي. دا یو امنیت نه دی چې مقصد نشي امنیت خوراغلی دی، ولیکن دلته یو فزیکی امنیت پکار دی، رواني امنیت پکار دی، روحي امنیت پکار دی، شاشي امنیت پکار دی، اقتصادي امنیت پکار دی. نو دغه امنیتو تر نور امنیتونو ته موږ دراتک په هیله یو، سترګې په لار یو، بلکې خدای تعالی امنیت راولي.
قاری صاحب دغه برخه چې تاسو د امنیت یادوي تر اوسه پورې په کوم وضعیت کې دي، یعنی رواني نظر تاسو د امنیت احساس کوي او فکر کوي چې تاسو گاونډي یا نور خلک
دا نور امنیتونه هم اشاره درته وکړي چې دا یو امنیت چې څوک په چا کار نه لري غل نه سره نه سو مقصد خلک ګندر په اړه تا ځکه یو کې اماده شاشه امنیت اقتصادي امنیت روحي او رواني امنیت دا امنیتونه اوس نشته افغانان په هیله دي دا هغه وخت لاسي چې طالبان د جهان سره سازش ورکوي او چې او دا نور په خواني نظامي شي دي په چې څنګه چې هغه باندې راهم وکي بلکې د ځان سره ودري او بل دا دی چې دغه دی دغه یو حکومت یو امشمول حکومت جوړ کړي هغه ورونه چې ناراضي دي او هغه هم راولې ځان سره ودري نو بیا په افغانستان ته دغه نور امنیتون هم راځي او واقعي سوله هم راځي او د وینې تو عدالت بم بندیش.
قاری صاحب یو پښتنه ورسته کلاند ځواب راکړي چې طالبان خوایي چې زمونږ حکومت ټول شمول دی.
دوی خوایي چې زمونږ حکومت هم شمول دی ولیکن دلته خو خلک ستاسي انتقاد پر لري چې هم شمول نه دی. هم شمول خو مرجع ته وایي چې احمد او محمود او کلبی او مقصود ټول پر حکومت کې شریک.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورسته یو څو دقیقو کې یو ستاسو لګډون نه ډیره زیاته مننه کوم. په ورستۍ برخه کې د دې ټولو نظریاتو په باب زمونږ د میلمه د سیاسي چارو د شنون کې احمد خان اندر نظر اورو. اندر سره مهرباني وکړئ.
مننه کوم. سمه خپل خبرې زمونږ هوادوال کوي او تم چې کی چې طالبان اسلامي تاریخ وخت سره ګوري د خپل ولس आवाज به واوري. موږ ته بیا وایم تجربه لرو چې هر حکومت چې یو کتازی او په یو اسبي سیستم کې دی هغه نه کم سوی دی. ویني زمونږ مولا صاحب قاری صاحب ماسل بزګر امنیت غواړي خو دا رقم امنیت نه چې موږ د اختر موږ په خیر سره وکړو امنیت په جماعت کې د امنیت غوښتنو کو دومره موږ مجبور شوی. افغانستان خلک کار غواړي، د افغانستان خلک تعلیم غواړي، پیشرف غواړي، نور دومره ظلمونه ور باندې کوي. اما یو روس هغه موګه سلور مینه شهیدان کړی بیا امریکایان ټول ظلم نور کچېره واقعا موګه افغانان او مسلمانان نور به د خلکو ته خدمات وړاندې کوو، د دې خلکو په زخمونو باید ملهمونه کیدو، د خلکو خبر ته غوږ نیسو. ټول عمر موږ چې ویلې د اتمیش ته تحلیلګران چې سیاسي ما باید راشي ټول اخشر کی د وطن دی ټول د نیمنله. اوس چې امریکا او یا نور ایران ورته ویلې دي طالبان د لوی جرګې وطن کې هغه نوم ته مجبور دي چې نوم کړي. موږ تاریخ لرو، موږ انانات لرو، موږ افغانان یو پنځه کلن تاریخ لرو. لوی جرګه زموږ یو هغه انانات چې اساسي قانون او د ولسمشر لوړه درجه لري. نو دوی ولې پاربین مونږ ته ګرځي؟ موږ باید تم دغه لوی جرګه د ریکو ترغو د افغانستان د خلکو زړه لاسره وړي او دا حکومت کړي افغانان لپاره کې باید افغانانو خبر ته وګنځي. مننه کوم لغو لتاسو نم او لغو افغانان چې خبري وکړي تاسو وګورئ څومره خپل خبري کوي. طالبان باید دغه غووري او دلته باید یو ښه نظام راشي چې ټول افغانان خپل دغه انداره کې ځان وویني.
ډیر زیاته مننه. مننه اندر صاحب د سیاسي چارو شنون کوي احمد خان اندر و چې په دې خبرونه کې برخه وخسته. ستاسو لګډون هم مننه. قدرمن اوریدونکو او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتي لطیف الله حکیمی هم په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و چې زمونږ لپاره په صحت سره سره ونتوانی دي چې تماس ورسره ټینګو. تر بیا د خدای پامان.
Gelhan تی خلیت یادم پکاک لگلی خاطی خلیت یادم پکاک لگلی Altyazı M.K. 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 Altyazı M